د کمپنی یو خاص کار و کې متاسفانه مشته ټوله خرمه چې د ایران ناراضي خاصه د روژې په میاشت کې زیاتره خرمه په کنټینرونو د ایران ناراضي او په پنځنګ ته ځکیږي دلته خرڅیږي. یو ځین شی چې په ایلمن کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما او په باغونو کې کار کړی او بیا رالی په ایلمن کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه ښه نتیجه ورکړه. دا هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښته نه کوي، یو کوچنی سمپل و. نو دا څه فکر کوم لکه هغه د مایشي کار چې وسو او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډېر اساسي کار روان دي او دا هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده، هلته جو عمر کوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیووي او عکسونه نشرات کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. پر اساس ما مخکې هم یادورې کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدي چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کال مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم 100 باغونه و که 50 باغ و دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او دا هغه اصلاحات وکتل شي بیا وروسته دا مروج شي. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندي ورک شول، نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو حاصل ولیدی. خو په کندهار کې پخوانی درخت یا هغه درخت چې پر خپل سر راشنه شوی دی واشه درخت دی، په اکثره کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونه په دا ځایو کې دا درخت ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومین شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا مستیو دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلی چې په افغانستان کې خرما پخوا وه. دغه د درونټې بند که تاسو ورغلی ننګرهار ته مخکې له دې چې کاسه ویکندل سي دا جوړ سي، دغلته د خرما او باغو درونټې بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلی چې پخوا کلونه پخوا تقریبا 15-20 کال پخوا خرما کې دا باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرض دا یو پوښتنه ده. بل پوښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې هلته د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کمې دي، د خرما ونه هم ښایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کړئ عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونې لرونه کې خودل سي وده وکړي. ما سعودي عربستان کې درس ویلی دی 30 کال پخوا، هلته ومه دا کویت کوم چې چې زو ورغلی اول کې چې ورغلی دا داشته بیا دی وا، یعنی په کوم چې زو سیدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خورل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلی و چې نه ورغلی باغونه جوړ سوي ونه وی منطقه شنه سوي و. نو که اساسی کار وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل په دشار کې یا عینو مینا کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړې ولګول سي، نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډیر اوبو به وغوړي. ستاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شاروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دی، زراعت ریاست ته، چاپیریال ساتنې ته، او زیاتره هغه کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي موږ د خرما ونې ویلې دي. ولې خوشبختانه ست ډیر ونې دي په کندهار کې په زینتي شکل بيخي زیات ونې کرل شوی دي. اوس د عینومینې خپل په داخل د لوړ عینومینې کې زیات د خرما ونې دي، په داخل د اول عینومینې کې په زیاتو کورونو کې د خرما ونې دي. په کندهار کې موږ په څلره منایه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بيخي مشهور دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل د هغه تر څنګ خوجک بابا ته نږدې د نظمي خاص ته مخامخ دلته په یو کور کې ډیره غټه ونه ولاړه ده، پخوانی ونه ده، په درایي کې ونی ولاړه دي. دغه د میدان نوایی نوی سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بیخي زیاتې د خرما ونې کرل شوي دي. د درایې د اول درایې و د عینمینې تر دغه دوام درایې و د عینمینې تر مابین په دغه علاقه کې د خرما ونې دي اوس خورا زیاته وده یې کړې ده. وړم ورځ لا ما ورته کتله ډېرې ښې روزل شوې وې او دغسې په ښار کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپله په کور کې هم په ګلدانۍ کې د خرما ونې لرم هم یې په مځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکړم. دلې په ښار کې بیخي زیاتې دي انشاءالله هغه زه باوري یم چې د عینمینې آن په هر نوي کور کې چې په عینمینې کې جوړېږي د زینت ته خاطر له یوه د یوې څخه نیولې تر لسو شل درخته د خرما ونې هلته کرل کېږي او ډېر ښه زینتي شکل لري او د دې خوشبختانه دغه یو ښه خاصیت د خرما ده چې په ډېره تنده و ګرمي کې ښه وده کولی شي. خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زه وایم متاسفانه داسې اساسي کار پر باغونو نه دی سوی او بل موږ دغه د کندهار د سپین بولدک څخه نیولې بیا تر هلمنده پورې دغه د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټوله د ریګي علاقه ده. په دغه علاقه کې موږ کولی شو چې بیخي زیات د خرما باغونه جوړ کړو او ښه نتیجه هم ورکوي. اخوا د ډوري په نامه یو غټ رود رقمه ساحه هم لري چوبه زیات لري او ریګستانونه هم زیات دي اخوا ته نو په هغه علاقه کې بیخي زیات او ښه نتیجه ورکوي. د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې نتیجه ورکوي. په دامانۍ سیمه کې دامان ولسوالۍ موږ لرو ورې نتیجه ورکوي. دا د خوشاب علاقه ده په دامان کې دا ښه نتیجه ورکوي. نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دي هغه یو څه وخت زیات غواړي. کچیر اصلاح شوي ورایټي ورته راوړل شي د ایران څخه د ایران چې څه یو څه ګران دي نالې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر دا 3-4000 افغانۍ پورې شن اعلان پیدا کیږي چې هغه د څه په 2-3 کلو کې پر میوه راځي. وزموش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کری چې هغه بیا په لسو کلونو کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوه داره ده که بې میوې ده. خو هغه معلومې ورایټیان چې بیا دي هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما د بېخونو څخه راشنه کېږي. ایرانیان یې زیات لري هغه بیا دوی نسلګیري ځینې کوي هغه هلته زیاتې کچیرې هغه راوړل شي هغه ښه نتیجه ورکوي. او زه باوري یم چې په افغانستان کې د خرما دغه استعمال بیخي زیات دی خاصتا دغه د روژې په وخت کې زیات استعمالیږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک یې د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي. نو خرما ښه بوټی دی باید اساسي کار ورته وسي.
بله
خو یو بله خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته ده او هغه ښه مارکیټ لري په لنډ وخت کې حاصلات ورکوي او دوی په خوشحاله دي. مصارف یې کم دي هر یو کولی شي چې په 1-2 لکه باندې ښه باغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیاتې غواړي.
بله مهربان یست انجینر صاحب. خرما تاسو ویلې چې که زړه یې کیږدي څوک هغه بیا څو کاله وخت نیسي لس کاله اته کاله چې سړی بیې پوسي چې دا هغه نارینه خرما ده که نه هغه بله ښځینه خرما ده. دغه د تلقیح په باره کې زموږ خلک څومره معلومات لري د خرماو د تلقیح دا خاص د تلقیح د خرماو د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچوي چې بیا ثمر ورکوي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي وایي زموږ خرما غواړو چې پیوند یې کړو. خرما مطلقا پیوندېږي نه دې ته موږ حملګیري وایو یا حمل وایو یا ګردافشانی ورته وایو.
ګردافشانی
و دا پولینیشن هم ورته وایي فرټیلایزیشن هم ورته ویل کېږي. دا عموما د خرما د نر بوټي ګردې راخیستل کېږي د شزنه ګل د سټیګماو سره یو ځای نشلول کېږي بیا تړل کېږي. نو هغه ګردې دغه پولنټیوب ته ځي بیا د پولنټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي ورې چې موږ ورته وایي په ورې کې هغه الکا ترسره کوي وروسته میوه په وجود راوړي. کچیرې دا ملیه سر ته ونه رسېږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا هغه ډېره کوچنۍ یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي یا په مثلا په سلو ګلانو کې د یو ګل میوه راووزي او دا موږ د باغونو پر اساس وایو کچیر څوک باغ کری نه خرماوی به ماده کری یو خرما به نر کری دا یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نشپړ دیر شپړ دیر درخت ته دا ګرده ورکولای شي نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده بعدوم انتقالوي مرغان یې انتقالوي حشرات یې انتقالوي خپل دا دغه ګردې چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګري زیاته وجود نیسي خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي موږ ورته وایو چې دا پیون نه دی دېته پیون نه ویل کېږي پیون هغه دی چې د یوه بوټي یو برخه راواخلي د بل بوټي پر تنه باندې پیون کې یا وی مشلې یا د هغه سره وصل کې دغه ته موږ پیوند وایو خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخل کېږي د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي بیا د هغه څخه یو میوه په وجود راځي نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګرداکشانۍ تر مابین سپر پیولې زیاتره ګلان داسې موږ سیل پولینیشن ورته وایو چې په خپله کېږي یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي خو دا سیل پولینیشن بیا داسې چې خود د خانه په خپل ځان کې د هغه ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه لري هم ښځینه لري لکه انار اغه نه بیا سیل پولینیشن یا خپل ګرداکشانی کولای شي خو دغه کراس پولینیشن چې د خرما کې باید د انسانانو حشرات او باد په ذریعہ وتی
د ما پی ا دیګه چې کله عربستان کې و د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمر به ورته ویلې د خرما ته تمر وای اغه بیا ونه ته وشه د پاس په خلته کې به هم دا ګرد سره او الټر به سره وتړ سره جوړ بک بیا مو پختن تر کول چې دا والی کوي وای دا ونه کوم بیا می ونه کی او مغه سیو خرما او عربي هوادونو کې هم ډیره د عراق کې خصوصا سعودي عربستان او د ټول کې سره او بلک دی خرما او بله بله هغه او ک دا واده و کی خصوصا ګرم سیر او سیو
پروازه بیا نرمه د دې کې یا درې دې کې وخت راک چې زخل منځ وکم د تل منځ را باندې کزا کیږي
سیر تاسو منځ وکي موږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 15 دقیقې بعد سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر 19 پروګرام اوري په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانای استاد ملمه دی په دې ورستیو کې راپورونه ویلو چې د انګرار په قوریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي دغه میو اکثر لګونډي هیوادونو افغانستان ته واردېږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلې هلته هم نتایج ورکړي دي خو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په ننګرهار کې تل حاصلات ښه دي خبرونه ته دوام ورکو یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درونه اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه اونیزه خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړی ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې له موږ سره برخه واخلي. خبرونې ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وای انجینر صاحب احمدی به څو شپې ورسره موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استی؟
بل وایم.
او د خبرونه ورستی شپو کیو د خرما او پاک لبند هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي په افغانستان کې چای کرل سوی کپ دی اکل معلومات راکی او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څکی کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي د څه نه ذکرې خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده وکړو امدا ورسی پښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې څنګه نه پکړه و او بیا دا هغه ملي کار کړی و کله چې کرنه کړې ده نتیجه ور کړې و. نو زما په فکر پات ولایت هم د کېږې دپاره هم د ام دپاره او هم د چای دپاره مناسب دی خو زیاتره چې موږ پوهېږو چای چې دی په استوایي او نیمه استوایي سیمه کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجه هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریت ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري دا تناسب یې ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه څلوېښت درجه ده د شپې هغه ورځې شلو پنځه ویشت درجو ته چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب رامنځته کېږي د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټوله بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی زدلته د چایو د پاڼې شکل یو ستاره ګولۍ په نامه یو زینتي بوټی لرمه خاصتا د چای پر رقم جوړښت لري خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نسي ورکولی او په یخ کې مقاومت نسي کولی. نو زه چې څو نور تګورم دا د دې د پاڼې جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه داسې فکر کوم کله چې دی وچ دی لا دا شکل د چای پر رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نتیجه ور کړې ده تر اوسه پورې یوازې ازمایشتي شکل هغه نتیجه ور کړې ده. داسې د کښت په شکل چا نه دي کړلي چې بازار ته د هغه نتیجه ارزه کړي او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق شي چې دوی هم په خپل ځکو کې د چای کښتنه وکړي او د هغه حاصلات وخت بازار ته ارزه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجه وي کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زاره انتقالوي باید د هغه خواص وکتل شي د هغه جنټیک وکتل شي او د هغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې دا ټول باید وڅېړل شي بیا پر هغه کار وشي. اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ ورته وایو آلوبالو ګلاس دا تقریبا زر تر یو سوه ساعته پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه درې سوه ساعته یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره ډېر ښه توافق کولی شي او دلته ښه نتیجه ورکولی شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د آلوبالو بوټي راوړي هغه دلته نتیجه نه ورکوي ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري ځکه د کندهار یخ چې دی هغه هفتواره دی کله ګرمي کله یخ یې. نو دا زموږ د هوا غیر مناسبوالی او دغه تناسب چې نه دی شه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باورې یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډېره ډېره مننه. بله پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډېر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري؟ په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پرې شوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه، علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونو کې ډېر پخواني د نارنجونې ولاړې دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې بخش کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوي دي یا د تخم څخه کرل کېږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیاتوي. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنی حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنی هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه حتمن پیوند ته ضرورت لري، چې پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ د نر انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخ کې هم داسې دی، په نورو مواجات کې هم. خو د تترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د تترس په کور کې دي، دا ټوله پروټو ټایپ دي، یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخم وکرل سي لا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرمه، دا لس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي، هغه زموږ له هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سم چې ما په عینومېنه کې د عینومېنې شارګوټي چې نوی شارګوټي دی تقریبا در څلور سوه پنځه سوه کور زما تر لاس وتلي دي. په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی، یعنی دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل دوه سوه بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومېنه کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا دېرش ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې. په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنۍ لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دي، دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د واده پاک لمه په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډېر تل انګور به وو او انار به وو او خټکی او سیتروس به اکثر یا به له پاکستان راتل یا له ننګرهار. لوی باغونه هم شته د سیتروسو په کندهار کې، لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي؟ یو خو زینتي دي، دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروته، داسې دی هر ولایت باید کوله شان ونه کړي. اوس د سترسو برخه چې ده هغه ننګرهار او کندهار په برخه رسېدلې ده، د ګیلاسو د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې ده بس دی دا کابل و د شمالي ولایتو ته رسېدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دغه ور رسېدلي دي چې باید دلته زیات وکرل شي. دغسې نو بادغیس و هرات و هغه علاقو ته چې زه ورې زعفران و پسته و انجد شان زیات کرل کېږي او چلیل هم کرل کېږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه شلو خاص باغونه نه لرو، لیکن دا سیوه یوه درخته ځای پیدا کېږي، خو ایرات بیا ډېر شل لري، د شلیلو درختې لري او ښه میوې دي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د شلیلو میوه دغسې یو شل شپې یا میاشت بعد ډېر اساسي او ښایسته میوه یې راوځي. دغسې نو د هر ولایت خپله میوه په برخو رسېدلې ده، پر هغه میوې زیات کار کوي. او اصول هم د زراعت دا دي چې کومه میوه په ولایت کې مروج وي، پر هغه کار وکړي، نو بیا هغه ولایت دا میوې په نوم سره یادېږي. او هغه ولایت داسې یو متخصص دا میوې اداره کوي، خلک ټوله دا میوې سره پوهېږي. اوس په کندهار کې د سترس په برخه کې زیات خلک نه پوهېږي. د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ گرنگی چالو چه پلمو داشان مرتوائیو زیاد خلقی پا شاخبری یا پا روزن نپیجه، ولی خوشبختانه پا کندار که دا وز دا پلمو زیاد باغونه لرو، دا شبتالو باغونه لرو، دا غسی دا علوچه درختی زیادی لرو. دا علوچه درختی بیادل تا داس کرل کیجه لکه دا توت وینی پا باغونه که لس درختی، شل درختی، پنزوس درختی دا کری. دا دید پارا چې هغه اولنۍ میوه ده، نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیبوم یو غټ باغ موجود دی چې 4000 درخت دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم، او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
واپس ڈولے کے تو کرتا دیر زمان